تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو وخت 12:30 بجې دی. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفات په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څېړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وژل سوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې 12 وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل سوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندر مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښ شرزی واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنی لرو، یو صحی ترینر او د خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړی په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحی ترینر په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده چې په رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته راغلاست. وایم خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاصو ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ده.
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای.
بعض وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې وم او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروفیتونه زیات دي مصروف.
اغلی هوتاک مختل می ساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي. دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان. څنګه چې تاسو وایئ مریم جان، مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیره وخت په کور کې نه متاسفانه زکه چې تاسو خپل خپويږي نیمه ورځ پانتون شي نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته مر شي ستړستو مان کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډیره وخت بلم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسروبیتونه دې مونږ هم مسروب
تاسو ویل چې زده کړې کوئ په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروف یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروف یم او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی نو بس په دغه کارونو باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اقلی بدری غوړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکې چې کوم ځایونو کې تاسو مصروف یاستي کار مو څنګه دی ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروف یې
مننه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحي ترنرې پایس باندې او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې م تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دواړه ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډیر څه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ ځای
دي له غربان د یو اوریدونکي د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
مننه د خوتخ څخه پوښتنه ده چې غوی لیکوالي پین او د دې څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي
ډیره مننه کوروا دا که اغلی هوتک تاسو لیکوالي کوي آیا شاعری هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې اغلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک دې استعداد راکنه شاعر به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزی څه دودونه لري د اختر د پاره او معمولا څومره مصروفي وي
من نفرشته جانې د کابل او د میدان وردګو ورځونه تقریبا یو شان دی خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف لوسی چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کاله که خانهی کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکړه ځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي بعضې کله هم دسمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډیر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي نو زیات فرق نه لري هماغه وجنه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه وجنه
ایوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچي چې اوس مغه تقریبا کم رنګ شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسو هلته اوسېدلې لیدلې مو دي؟
ما نه فرشته جانې، زه هلته نه یم اوسېدلې، سمه ده. کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو پاک درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو ښو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي،
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي، خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسو یاستې، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو، دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټران، نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونا سر را غلیه
ما ویل چه ما دیر خواهی گنگریز.
بله، یه همی واری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زی سخه مهربانی اوکی؟
سلام علیکم آزاد اتر اڈیو همیشه نه همکار گلمرجان درکی هم دخوص ولید نگر طرف تماس بیا
خیر آلا از که غلی گلمرجان میره بانی
امال ناوکی ان لکتر اگه چی منگورو دونا پرک لری دی هر ولید زونت دونا دیزه که دلتا پخوص که در تواگی گمه چی په خوښ کوم دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې دغه ایده را سره وړي. کوم فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود ریواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي تیار کړي. بهور وکړه چې یو چېرته خبره کوله چې موږ ګنې یو چاکه ایدي وړلنې تر شلو زرو پورې موږ دې باندې مصرف وکړو. نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی؟
کور ودم ښهله ښاغلي ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلي بدري غواړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته. کله چې تاسو پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ، چلند مو د محصلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادانې ډېر جدي خو ځینې بیا ډېر آرام په صنف کې درېږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې، زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غواړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاده او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډېر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډېر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلند مې هم د محصلینو سره آرام دی او هغوی هم ډېر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کېږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعت شي. او ما ته د شاګرد
روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زکون کړي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان پر ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوي چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړي، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاق نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې تور کول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوی نه یې د کوم زده کوونکي سره کومه خاطره مو راته وایي جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتونه، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه لپاره کار وکړئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغه لپاره، د هدف لپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو. کوشش تر ټولو زیات مهم دی، او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکړئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه اغلی هوتک رزو، تاسو راته وایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي، په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه درته دا وایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ اسکو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې ډېر خيسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنايعي کې،
لاسي صنايعي کې ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خيسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهرانه ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري کنه، نو اصلا باور به یې ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مرۍ، یا دغه لاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعیا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کیږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې، او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جبته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه، په ټول لغمان کې په ډیری سیم کې دا لیدل کیږي.
مرکز او ولسوالۍ لرو، یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې ما هلته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې مونږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلې بدري، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم. تاسې وردګو ته تللي یئ، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې اسکیلی، یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابلګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری ناغلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي، میرمنې ذاته نشي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه.
روغتونونو ته کله ورغلی یې؟ لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري، شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلی اغلی هوتک، تاسې د لغمان یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه یې مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړې شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ما د یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوي وم. واقعین چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده، هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه، هلته امنیت هم شته، خو
ولې ستونزه څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه رواجونه هم دغه پخوانی زړ فکرونه پاتې دي چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده دغه یو مغه خبره باید جلې په کور کې پیدا شي او لوی شي او د کور کارو کې بل اخر واده شي ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي همغه پخوانی دودونه پاتې دي نو د ما په نظر دوی لپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت اس کار نه دی کړی اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي میټینګونه جوړ کړي ورشي ولایت ته دوی دلته بیغمه ناست دي هغوی د حال نه خبر نه دي کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي هغه به یې په ستونزه څه پوه شي
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي په څه شي یې تاسې ګواښلی
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني او دا خو د موږ غیرت ده دا د موږ ننګ ده هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ بیا باندې جنګونه کوي لورګانې بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي د تاسو غیرت خو دام ده هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و مننه کوم همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته یې چا خبره موږ زارۍ کړې دي هغوی اوس مکتب ته شاملې کړې دي او اوس نو لږ بېکار شروع ده نو په دې هیله چې لا زیاتې شي
بلې اغلې بدري کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو وه
فرشته جانې د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري شفقت ته او احترام ته او تداوی ته نو فرشته جانې ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم او ما خپله طب متوسل وستلی دی د کابل طبي پوهنتون او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم کار وکړم د ټولنې لپاره مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره
څنګه غواړئ کار وکړي آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړي که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره
فرشته جانې زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي لی سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه هغوی د ایچ آی وي هپاتایټس بي او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله او د خپلې صحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم او که نور هیڅ هم ونه اوسي دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه دی و مریض څه کوی شو په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو او ترینینګونه ورته دایر کړم جوړې کړم او هلته کار وکم او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحي مشورې ورکوو کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کیږي د مختلفو ناروغیو په هکله لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی او د نشه یي توکو زیانونه چې دا اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واوري. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.